السلام علیکم. سات په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې د یو بلې پښتو خبرونې په سر کې زما قسیم سلام الله زما د تخنیکی همکار عبیدالله عبیدی سلامونه او نیکی هیلې ومني. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې راپورونه، خبرونه او نور خبرې مسایل لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي. د رواني خبرونې په راپورونو کې دا اوري چې نن د کارګر نړیواله ورځ وه. په دې ارتباط په کابل کې یو غونډه جوړه شوې وه او په دې غونډه کې چارواکو په افغانستان کې د کارګرانو د وضعیت او ژوند په ارتباط باندې څرګندونې کړې. په دې اړه معلومات درکو. دغه راز اوري چې د افغانستان عدلیه وزارت وایي چې د جزایي کوډ د طرحې په بشپړېدو سره به د افغانستان په جزایي قانون کې شته ټولې ستونزې هوارې سي. خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دادی چې د عراق صدر اعظم حیدر البادی نن چارواکو ته دستور ورکړ هغه مظاهره چن ونیسي او عدالت ته راکش کړي چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندی ساحه ته داخل شوی و. د غرزوري چې د ترکی په جنوب ختیځ کې د یوې حمله لقبل درې ترکی سرتیر وشل شوی او څور لستنه نور ټپین شوی دي. د هرڅلج روسته پیل په کورونی خبرونو کو رحمت الله افغان د دې محل مهم کورونی خبرونه چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د ننګرهار پولیسکونو مدني فعالانو او ځوانانو د اباسین د قتل په خبرګون کې مظاهره وکړه او د هغوی د عملونو ته د سخت جزا غوښتنه وکړه. د بلخ پولیسو اته تنه وسلوال د نهو کسانو د وژنې په تور ونیول او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې نږدې 50 تنه وسلوال مخالفان وژلي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ننګرهار پولیسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د اباسین د قتل په خبرګون کې مظاهره وکړه او د هغو عملونو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. دغه مظاهره چې د یک شنبه په سهار 9 بجې پیل شوه نیم ساعت دوام وکړ. مظاهره چانو یو پریکړلیک هم خپور کړ چې پکې د اباسین قاتلانو ته د اعدام سزا غوښتل شوی او امنیتي او کشفي ځواکونو یې غوښتل دي چې په هیواد کې د دغه ډول پیښو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. د نور ولایتونو په سیر په ننګرهار کې د انسان تښتونکو پر ضد د خلکو غبرګونونه هغه مهال سخت راو پاریدل چې په کابل کې د اباسین په نوم یو تنکی ځوان د انسان تښتونکو لخوا په بیرحمانه ډول سره ووژل سو. د بلخ پولیسو اته تنه وسلوال د نهو کسانو د وژنې په تور ونیول. د بلخ ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالرزاق قدری وایي چې اته تنه غیر مسؤول وسلوالې د یاد ولایت په کوشندې ولسوالۍ کې د نهو کسانو د وژنې په تور نیولې دي. ښاغلی قدری وایي چې یاد کسانو د دوه زورواکو سیمه ییزو قومندانانو کسانو چې دوه ورځې مخکې پر یو جرب ځمکه شخړه کړې وه او دواړو لورو ته نه کسان وژل شوي او څلور ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا چې تر چړنو وروسته به د یادو کسانو د سوی څارنوالۍ ته ولیږي. او د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 46 وسلوال مخالفان وژل شوي، 50 تنه ټپیان او نور ژوندي نیول شوي. له دغه وزارت څخه په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه عملیات په پکتیا، خوست، میدان وردګو، کندوز، ننګرهار، غزنی، پروان، کندهار، اورزګان، زابل، بادغیس، نیمروز، فراه، بلخ، جوزجان، فاریاب، بدخشان، بغلان او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي. په خبر پانه کې راغلی چې په دغه عملیاتو کې د ملي اردو شپږ تنه سرتیري هم وژل شوي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم محمد سالی څخه واوري.
د عراق صدر اعظم حیدر البادی نن چارواکو ته دستور ورکړ هغه مظاهره چن ونیسي او عدالت یې راکش کړي چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندی ساحې ته داخل شوي وه. پر وکیلانو او امنیتي ځواکونو یې حمله کړې او دولتي تاسیسات یې زیانمن کړي دي. مظاهره چن وروسته له هغې پر دغې ساحې یرغل وروړ چې د پارلمان وکیلانو د حکومت د تشکیل لپاره له رایې اچونې ډډه وکړه. شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر ته وفادارو په سلګونو مظاهره چنو پر زرغونی یا خوندی ساحې یرغل وروړ. د پارلمان ودانۍ او د کابینه اړوندې ودانې ونیولې. دوی وایي سیاسي اصلاحات غوړي د اداري فساد او کمزوري مدیریت په وړاندې د مبارزې غشتون کې دي. د مظاهره یو ګډونوال علي محمد پرون رويټرز اجانس ته وویل
خلک د خپل حاکمیت لپاره سم ځای ته راغلي دي. زموږ یوازینی روا غوښتنه دا ده چې د دې حکومت ځای دې بې طرفه ټکنوکرات وزیران ونیسي. موږ اوسنی حکومت او شعارونه یې ردوو.
که څه هم غنو اعتراض کوونکو نن سهار د پارلمان له ودانۍ په وټولو پیل کړي، خو نورو هلته خیمه درولې او ودانۍ ته نږدې د اعتراضي کم جوړولو لپاره تیاری نیولې ده. د رق صدر اعظم عبادی په هغه اعلامیه کې چې پرون وختي خبره کړې، له مظاهره چنو غوښتنه کړې چې سولیز اعتراض دی وکړي. راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې له جنګیالیو د بشیر شارګي د بیرته نیولو په وروستیو عملیاتو کې بریالي سوي دي. کرد چارواکو پرون ویل کرد پیشمرګه ځواکونو او شیعه ملیشه ځواکونو د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ لومړی دغه شمالي شارګي محاصره کړ او بیا ورداخل سول. د بشیر شارګوټي اکثره اوسیدونکي په خټه ترکمنان دي. د کردستان د سیمې امنیتي شورا په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي د بشیر سیمه محاصره شوی او پسلو کې اتیا تصفیه شوې ده. راپورونه وایي چې دغه شارګي په کوڅو واټونو کې د عراقي پوځیان او د اسلامي دولت ډلې د وسلولو سخت ریزو ترمنځ جګړه روانه ده. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یوې حملې له کبله درې ترکیې سرتیري وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. د ترکیې پوځ ویلي چې پیښه په یوه کورد میشته سیمه کې سوي او د کوردانو د کارګر غیر قانوني اعلان سوي ګوند پي کې یاغیانې په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړي دي. پیښه د سوریې د سرحد په دوه کیلومتري د ماردین ولایت په نصیبین سیمه کې سوي ده. دلته د پوځ لخوا پوځي عملیات روان دي. دوګان خصوصي خبري اجنس ویلي چې اول د پي کې یاغیانو د پوځ پر بم شنډون کې ټیم د توغندیو حمله پیل کړه. کله چې د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې د دولت او د کوردانو د کارګر من اعلان سی وګون پی کی کی ترمنز د سولې نازکه پروسه په ټاپه ودرېده. ورسره د ترکیې په جنوب ختیځ کې تاو تریخوالی زیات سو. لکه چې د کوردانو کارګر ګوند په 1948 میلادي کال وسله پورته کړه، په شخړې کې تر 30,000 زیات کسان وژل سوي دي. دغه یغن د کوردانو لپاره خپلواکي غواړي. د روسیې حکومت وایي د جاپان صدر اعظم شینزو ابی به روانه اونۍ په روسیا کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. کرملین پرون ویل چې ابی به د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې ساحلي او تفریحي شهر سوچي ته باسي او له ولسمشر پوتین سره به پر تجارتي همکاریو او نور اقتصادي مسایلو دغه راز نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. جاپان د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر د امریکا او اروپایي ټولنې په شان پر روسیې اقتصادي بندیزونه ولګول. د جاپان صدر اعظم روسله دی روسیې ته ځي چې د دوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوی اونۍ مخکې خبرې وکړي او په دې سلا وکړه چې مشران به یې سشکل سره وګوري. او داعش ډلې په بنګلادیش کې د یوه هندو سړي د وژنې مسؤلیت ومانه. پولیس دا مسله څېړي چې پرونی وژنه شایي د دغه سړي له هغو تبصرو سره ارتباط ولري چې څلور کاله مخکې د حضرت محمد پر ضد کړې وي. د پولیسو یو مقام ویل چې دوه کسان د دې سړي د خیاطۍ دوکان ته ورغلي او د یې د چړو په ګزارونو مړ کړی دی. راپورونه وایي چې دغه سړي په 2012 میلادي کال د اسلام د ستر پیغمبر د سپکاوي په تور دوې اونۍ په زندان کې هم تیرې کړې وي.
خبرونه بل ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا وګورئ یا واوري، پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. وړاندې په خبرونه کې پر دغه مسایل باندې په تفصیل اوریدلای سي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وای بهر ته د کارګرانو د لیږلو او کارموندنې مسوده چمتو شوی ده، خو افغان کارګر او خواریکش د محل کوم ستونزو سره مخامخ دي.
کارګران مختلف ستونزې لري، خو هغه ستونزه چې زمونږ کارګران ته ډیر ضروریږي هغه د بیکاری او فقر ستونزه ده.
په روانه خبرونه کې د افغانستان اوري چې د افغانستان عدلیه وزارت وایي چې د جزایي کوډ د طرحې په بشپړېدو سره به د افغانستان په جزایي قانون کې موجوده ستونزې هوارې سي. دغه راز دا هم اوري چې د لوی پکتیا د ځدران میشتو یولس ولسوالیو مشرانو او مخورو یوه نوې شورا را جوړه کړې ده. دغه شورا په کوم هدف جوړه شوې؟
دغه شورا به انشاءالله په لویه کچه کې د لویو پکتیا د ولسونو لپاره په ګاډه باندې کار کوي، د اتحاد او اتفاق لپاره، د امن لپاره او د سولې لپاره، په خاص ډول به د افغانستان د موجوده نظام ملاتړ کوي.
په نړیوال مسله کې اوري چې د عراق په پلازمین بغداد کې د پرونی ګډوډۍ وروسته اوس دغلته وضعیت امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي روانه خبری خبرونه مو تر 2:30 بجو دوام کوي. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او څه باندې لس دقیقې. لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې واوریدل، نن د کارګرو نړیوال ورځ ده. په همدې مناسبت نن په افغانستان کې په کابل ښار کې غونډه جوړه شوې او په دې کې افغان چارواکو ګډون کړی و. د چ په دې غونډه کې د افغان کارګرو د وضعیت په اړه باندې کوم مسایل مطرح سو او د چارواکو لخوا کوم ژمنې یا کومې وعدې ورکړل سوې. په همدې ارتباط د معلوماتو لپاره همدا شیبه را سره په سټوډیو کې زما همکار خان محمد سیند را سره دی. سیند صاحب، تاسو دا غونډه وڅارله، په دې غونډه کې وی کده دې په ارتباط باندې جزئیات راکې چې کوم چارواکو ګډون کړی او دوی دقیقاً د افغان کارګران د وضعیت په اړه باندې کوم مسایل مطرح کړه؟
بلې سلام صاحب، نن د نړۍ له کارګرانو سره د پیوستون ورځ د کار او ټولنیز چارو د وزارت او د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې لخوا په جلا جلا توګه ونمانځل شو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د غورز دننه په وزارت کې د یو کانفرنس په توګه او د کارګرانو اتحادیه د یو لاریون په توګه ونمانځله. د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې غړي چې شمیر سلګونو ته رسیده د کابل ښار د ادغام مخې ته راټول شوي وو او له دولت د کار غوښتنه کوله. د دې ټولنې رئیس معروف قادری وویل له هېواد د ځوانانو د وتو په مخدر مواد او د دوی د اخته کېدو او حتی د مخالفینو لیکو سره د دوی د یو ځای کېدو یوازینی علت بیکاری ده. د له حکومت وغوښتل چې زر تر زره د افغانستان کارګرانو ته د کار زمینه برابر کړي. ښاغلی قادری وویل د کارګرانو د وزګارو کارګرانو په شمیر کې له یوې ورځې نه بلې ته زیاتوالی راځي. اوس به د قادری اواز واورو.
بله،
14 میلیون واجد شرایط کار در افغانستان وجود داره، در حدود 1 میلیونش در سکتور دولتی در بخش نظامی و ملکی مشغول به کار است، متباقی در سکتور خصوصی و هم نوسانات داره، هر روز به بیکاری افزوده میشه.
په غونډه کې ګڼ شمیر کارګرانو هم ګډون کړی و. دوی وویل چې اقتصادي ستونزې د بیکاری لامل لیوی ورځ نه بلې ته زیاتیږي. دوی وویل هر ورځ سار وختي د کابل ښار واټونو ته راوځي چې کار ورته پیدا شي، خو په ونی کې یو ورځ یا دوه ورځې ورته کار پیدا کیږي.
بلې سین صاحب، نو ستونزې خو به خامخا ډېرې وي او تل هم د دې اړخ څخه شکایتونه موجود دي. اوس که دا راته وایست چې چارواکو څه ژمنې ورکړې، دوی ویل چې څه اقدامات کوي، څه کوم پالیسي یا پلان تر لاس لاندې لري، که مشخصا د دوی د ژمنو په اړه باندې ووایست؟
بلې سلام صاحب، مخکې له دې نه چې د چارواکو اظهارات درته ووایم، د یو کارګر ستونزه به هم واورو.
برای ما 4,000-4,500 روپیه معاش میته، این را کرای خانه خود کنیم، این را برای اولاد خود نان بخریم، برای کرای خانه بتیم، این را تل بخریم، نمک بخریم، این را چی بخریم؟
نو دی کارگران وویل چې دغه ستونزه د کارگران او د حکومت ترمنځ یو واټن پیدا کړي او که حکومت ورته تدابیر جدي نه کړي نو دا واټن به زیات شي. اوس راځم ستاسو پوښتنه ته چې چارواکو څه وویل. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وویل د کارموندنې په حصه کې قانون او مقررې تر ټولو مهمې دي، خو دوی کوشش کړی چې دغه مقررې په راتلونکو دوه درې میاشتو کې تصویب شي او بیا به یې عمل ته اقدام وکړي.
د ضرورت وړ اسناد د تصویدېدو لپاره لړۍ روانه ده. د کار مهاجرت د پالیسي لومړنۍ مسوده بهر ته د کارګرانو د استولو لپاره دی او همدارنګه د کارموندنې پالیسي چمتو شوې ده. زه امیدوارم په درې آینده میاشتو کې نن دا پالیسي او ستراتیژیګانې ولرو.
سولمل صاحب، د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل کارګرانو ته دا وعده هم ورکړه چې لسو کالونو راهیسې د خلیج هیوادونو سره د دوی خبرې روانې دي چې افغان کارګرانو ته په ځینې عربي هیوادونو کې کارموندنه وشي. ده وویل چې سعودي عربستان سره تفاهم لاسلیک کېدو ته نږدې دی او په راتلونکو دوه میاشتو کې به یو تفاهم نامه د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي او د افغانستان هغه فني کارګر چې دی ابه سعودي عربستان ته ولېږل شي.
بله مننه کوم د ازادي رادیو خبريال خان محمد سیندو چې د کارګرو د نړیوالي ورځې په ارتباط باندې معلومات راکړل دا چې کارګرو یا خوریکشو په د ارتباط باندې څه شکایت درلود او دا چې افغان چارواکو په ځنګړی توګه د افغانستان د کارو ټولنیزو چارو وزارت چارواکو په دې اړه باندې کومې اجمنې کړې دي په دې اړه مو معلومات واوریدل په همدې حال کې د افغانستان د خوریکشو کارګرانو مزدورانو ټولنوي امنیت کارو د کارګرانو هررخیزه حقونه د دوی عمده غوښتنه ده د دغه ټولنې رئیس لیاقت عادل نن ازادې رادیو ته ویل چې دوی په همدې هدف نن د کابل په حضور چمن کې و اعتراضي غونډه هم وکړه د شاغل عادل سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده د په سر کې د افغان کارګرانو د ستونزو په اړه وایي
تاسو معلومه ده چې د افغانستان د خوریکو مزدورانو سراسري اتحادیه د کارګرانو د هر اړخیزه حقوقو د دفاع لپاره په هیواد کې کار او فعالیت کوي کارګران مختلف ستونزې لري خو هغه ستونزه چې زمونږ کارګران ته ډیر ضروریږي هغه د بیکاری او فقر ستونزه ده تاسو معلومه ده چې په هیواد کې په ډیره لوړه کچه باندې فقر او بیکاری وجود لري کارګر په ساحه د کار په ساحه کې د کارګرانو حقوق حتی د کار په ساحه کې د هغه کم حقوق چي دي د هغه حقوق ته لاسرسی نه لري زمون کارګران
څه ډول حقوق
مثلا د کار په ساحه کې د کان په اړه تاسو ته ویل شم په یو کان کې چې یو کارګر کار کوي هغه محافظتي وسایل چې باید یو کارګر سره وجود ولري هغه وجود نه لري په روزمره کارګران تاسو معلومه ده چې بعضی پیسې د ورځې مزد هغه نشي کولای چې خپل لاس ته په اسانۍ باندې راوړي او مالک ورته هغه دغه کوي چې نن راشو سبا راشه خو بعضی وخت کې د کار په ساحه کې هغه تلف شي د هغه زخم منستر شي په دې وخت کې د کار مالک ډیره توجه نه کړي په دولتي سکتور کې هم د کارګرانو حقوق تلف او منستر غلید او په خصوصي سکتور کې هم نو دغه ورځ چې د کارګرانو نړیوال ورځ د زمنګ هدف د دغه راټولونې او لاریون څخه هم همدا چې په ډیر محدود شکل سره مونږ راووتو مونږ امنیت کار او د کارګرانو هر اړخیز حقوق وړو تاسو معلومه ده چې په هیواد کې ناامني بیکاری او د کارګرانو د حقوقو غصب په هغه اندازه ده چې قابل د غم نه دی
تاسو نن لاریون هم کړو
لاریون ډیر محدود لاریون وو
تر اوسه پر تاسو څه کړی او د دولت څه غواړي
مونږ په هیواد کې په مختلفو بخښونو کې کارګران تنظیم کړی دی او کوشش کوو چې دا تنظیم سازی پراخ کړو زمونږه تقاضا د مالکینو نه هم دا ده چې د دې د کار په ساحه کې د دې د مز او د دې د هر اړخیز حقوقو پر اړه باندې توجه وکړي
د افغانستان د خوریکشو کارګرانو او مزدورانو د ټولنې مشر لیاقت عادل چې په افغانستان کې د کارګرانو د وضعیت په اړه باندې خبرې کولې
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
وسم یو بل مطلب راخلو د افغانستان عدلی وزارت وایي چې د جزایی کوډ د طرح په بشپړې دو سره به د افغانستان په جزایی قانون کې موجوده ستونزې هوارسي د جزایی قانون د بیا کتنې او اصلاح ډلې نن د جزایی کوډ د طرح عمومي برخه عدلی وزارت ته وسپارله او په اختصاصي برخې خپل کار پیل کړ د حقوقي چارو افغان کارپوهند حکومت له دې اقدام د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې نوې جزایی کوډ به د پیچلو جرایمو په مخنیوي کې مرسته وکړي په اړه نور معلومات در رحمت الله افغان پر راپور کې
د افغانستان د عدلی وزارت سلاکار او د جزایی قانون د اصلاح او بیا کتنې د لوی چې نوې جزایی کوډ به د اوسنی اثر پیچلو جرایمو ته جزا وټاکي او د جزا په قانون کې شته ټول ستونزې به په بشپړ توګه حل کړي د دغه ډلې مشر محمد اشرف رسولی د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د جزایی کوډ د عمومي برخې طرحه بشپړه کړي او عدلی وزارت وسپارله خاغلی رسولی وویل چې په نوي کوټ کې د اوسنی اجتماعي او اقتصادي شرایطو په نظر کې نیولو سره د جرم او جزا ترمن تناسب مراد شوی
قبلا قانون جزا داشتیم، در این قانون جزا در حدود 500 ماده بود و در پالوش چند تا قانون مستقل دیگه ساخته شد. کل مجموعه را یک جمع سازیم در یک بود که شامل دو بخش است، بخش احکام عمومی و شامل بخش احکام اختصاصی است. بخش احکام عمومی در رابطه با کل جرایم قابل تطبیق داره، برای اینکه عمومیات در اینجا ذکر شده و بخش اختصاصی جرایم هر کدومش جدا جدا تعریف خود شده. تناسب بین جرم و جزا ایجاد بکنیم با نظرداشت شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی زمان.
د افغانستان جزایی کوډ باندې درې کال وړاندې د عدلي ښځو چارو کورنۍ چارو وزارتونو د ملي امنیت ریاست د بشر حقونو خپلوا کمیسون مدني او د حقوق پوهانو ټولنو او یو شمیر نړیوالو مرستندویو موسسو لخوا کار پیل شوی و. د دغه کوډ عمومي طرحه 22 فصله او 209 مادې لري چې کار یې بشپړ شوی او اختصاصي برخه یې 44 فصله او 440 مادې لري چې د مسؤلینو په خبره کار به یې تر راتلونکو 5 میاشتو پورې بشپړ سي. د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې پخوا د جزا په برخه کې 12 قوانین او 13 احکام موجود و چې ډیر مغلق او یو شمیر مادو یې په یو بل کې تداخل درلود، خو د جزا د قانون د طرحې په نوي کوډ کې ډیر وضاحتونه موجود دي او اوسني عصر ته ځواب ویونکي دي. دغه پلاوی دا جزئیات ور نقل چې د جزا د قانون د طرحې په نوي کوډ کې کوم هغه جرمونو ته د سزا کوډونه ټاکل شوي چې پخوا یې کوډ نه درلود. یو شمیر افغان حقوق پوهان په دې باور دي چې اوسنی د جزا نوی کوډ به ټول هغه پیچلي جرایم چې د افغانستان په جزا قانون کې ورته مادې نوي موجودې د جزا مادې وټاکي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل اړتیا وه چې د افغانستان په جزا قانون باندې کتنه وشي، ځکه ځینې مادې کاپي شوې وې.
ټولې هغه ستونزې چې په قانون کې وجود درلودلې په مخکني قانون کې او هغه اړتیاوې چې نوی لیدل کېږي هغه په دې کوډ کې په نظر کې نیول سوي او یو مکمل جزایی قانون د افغانستان عدلي او قضایي سیستم او خلکو ته راه شي. موږ اړتیا لرو چې خپل جزایی سیستم کې ګوتې وي، د دې لپاره زموږ د جزایی سیستم بعضې قسمتونه کاپي سوي دي، بعضې ډېرې زړې دي، بعضې هغه خلاوې دي چې د نوې زمانې له غوښتنو سره نه ډېرې مطرح شوي. زه فکر کوم چې په دې قوانینو کې باید په نظر کې نیول سي.
د افغانستان د جزا کوډ د اصلاح او بیا کتنې ډله وایي چې د نوي جزایي کوډ په جوړولو کې د ګاونډیو په ګډون د یو شمیر پرمختللیو هیوادونو له جزایي قوانینو څخه ګټه اخیستل شوې ده. نصرالله ستانکزی سپارښتنه کوي چې د جزایي کوډ د اصلاح ډله باید د انټرنیټي سایبر په ګډون د اوسني عصر الکترونیکي جرایمو ته هم د جزا په کوډ کې جزا او وټاکي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا ملازدی رادیو واوریدل چې په همدې څپو باندې د ماښام لوونه د سحر تر 2 بجو پرې خبرونه لري. اوس د خوست لورته ځو د لوی پکتیا د ځدران میشتو یو لسوالیو مشرانو مخورو د سولې او ثبات په نوم یوه نوې شورا جوړه کړې ده. د شورا مشران وایي چې دوی دا ګام په یادو سیمو کې د امنیت د ټینګولو، د حکومت سره د همکارۍ او د خلکو د غوښتنو د وړاندې کولو لپاره اخیستی دی. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د لوی پکتیا د زدرانو قوم مشران دینی آریمان او اوسیدونکي وایي چې په خپلو سیمو کې به د ورانکار فعالیتونو مخه نیسي او د افغان حکومت سره به د سولې او ټیکاو په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. دوی په خوست کې د یولسو زدران میشتو ولسوالیو د سولې او ثبات شورا په پرانیست غونډه کې وویل چې په یادو غرنیو سیمو کې به د پوهنې پرمختیا، د نوي نسل روزنې، بیا رغونې او د قومونو ترمنځ د یووالي لپاره کار وکړي. د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر مولوي سردار زدران د سولې او ثبات شورا د مخو په تړاو داسې وویل:
دغه شورا به انشاءالله لویا کچا کې د لویو پکتیا د ولسونو لپاره په ګاډه باندې کار کوي، د اتحاد او اتفاق لپاره، د امن لپاره او د سولې لپاره، په خاص ډول به د افغانستان د موجوده نظام ملاتړ کوي ترڅو وکولای شو د یو متحد افغانستان لپاره په ګاډه باندې کار.
د زدران میشتو ولسوالۍ د سولې او ثبات شورا مشر مارک زدران وایي چې دوی نه یوازې د حکومت او سیمهوالو ترمنځ اړیکې ټینګوي، بلکې د دوی په ساحو کې پر جنایي جرمونو هم ناغه لري او غواړي په دې توګه په هغه ځای کې د ورتلونکو خلکو ژوند او مال خوندي وي.
میچ د کیمه تاګلاره دو دی خوست نه دی ګرده زفرا دی خوست نه دی پکتیکا ورګون ولسوالی تر چې کیمه د زدران خوره دو کومې بوندې ډیر ستر ستر لارې دی کچا په لار کې غلا وکړه او چاته مشکل ورسول دی دغه بکیر سوینه وی او پینزل کریپی بی جرمنان
ده زدران رو یابل تن قومی مشروعی چه ده حکمت نمولاتر ده زوان نسل لپاره ده کاری فرصتونو برابر اول ده دوی ده پراخ شورا ده تقلار مهم مخی دی
ده زدران رو ده شورا ده دیگه ده پراخ جوله شویده چه ده به ده دولت سر خبری گی غلط سرای بمک پا کل خورا کنو پریگ دو او ده غلط سرای بمولاتر نکو ده خپل حق نبا ده پاکو ده خپل نسل ده پرا با آل زالکو او پروژه با غالو خطول ده غختنی دی ده شوراگان جو جولی گی ده و خیر ده خیگره ده پرا جولی گی ده کار بکو
دیا دوانی ورده زدران قوم ده خوز پکتیا و پکتیکا پولایتونو که یه ولس ولس والی لری چه دیره ای غیره ایزی سیمی دی کچه همچو کلاولان دی پده منطقو که زنی وقت هم نتیپی خرام انستکی دی خووز تردی رامن خوندی ده زدران میشتی نیوکه که ویچه پیادو سیمو که ده خامنیت و ده خلق و دلی والتیا با وجود هم حکمت ورد لازم پاملرنه نده کری.
روختیا در جوان شتمنی به همدیخ پروانه که وابری
روختیا د ژوند شتمنی خبرونه تر دونیم بجو وروسته یعنی تر لندو خبرونه وروسته اوریدلای سي په دې خبرونه کې د ملاریا د ناروغي په اړه باندې بحث کیږي. که تاسو په دې اړه کومه پوښتنه لرئ نو کولی سي هغه وخت د استودیو له شمیرو سره یا ټلیفون سره ارتباط ونیسئ او خپل پوښتنه مطرح کړئ.
آزادي راډیو ته غوښونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د عراق د پلازمینه بغداد په زرغونوم سیمه کې چې د امریکا د سفارت په ګډون دولتي ودانۍ موقعیت لري وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د خبرو د عراق صدر اعظم په یو بیان کې کړی ده په زرغون زون کې وضعیت وروسته لاغې د امنیتي ځواکونو له کنټرول ووت چې د شیعه روحاني مشر مقتدا صدر سلګونو پلویانو د شنبه پر ورځ پر دغې سیمې یرغل وروړ او د پارلمان په ګډون یو شمېر دولتي ودانۍ ونیولې. د مقتدا صدر په سلګونو پلویانو له څو اونۍ راهیسې په حکومت کې د پراخو اصلاحاتو لپاره مظاهره کړی ده. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د عراق صدر اعظم حیدر آل عبادی وای د بغداد زرغون زون چې مظاهره کوونکو پرې یرغل کړی او ودانۍ نیولې وې د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. عبادی د شنبې د ورځې ناوخته د یو بیان په خپرولو سره له مظاهره کوونکو وغوښتل چې سوله ییزه مظاهره وکړي او د دولتي ادارو ملکیتونو ته زیان ونه رسوي. ډیرو مظاهره کوونکو د یک شنبې د ورځې له سهاره د پارلمان له ودانۍ څخه وتل پیل کړي او یو شمېر نور ودانۍ ته نږدې خیمې دروي چې ظاهرا د یو کمپ جوړولو ته تیاری نیسي. د شیعه روحاني مشر مقتدا صدر سلګونو پلویانو د شنبې په ورځ په زرغون سیمې یرغل وکړ. د پارلمان په ګډون یو شمېر دولتي ودانۍ ونیولې. امنیتي ځواکونه د قهرجنو مظاهره کوونکو د مخنیوي لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست او هوایی ډزې وکړې. مظاهره کوونکو وروسته له هغې پر سیمې یرغل ورووړ چې د پارلمان غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره له رایې ورکولو ډډه وکړه. په یو شمېر ټلویزیوني صحنو کې ظاهرا لیدل کیږي چې مظاهره کوونکي د پارلمان د ودانۍ دننه میز او څوکۍ ماتوي. د عراق د پوځ ویان جنرال سعدمان وویل عراقي امنیتي ځواکونو په بغداد کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. مقتدا صدر له نجف څخه په ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې د دو میاشتو لپاره په عام محضر کې لښکاره کېدو ځان لرې ساتي او د خلکو یو پراخ پاڅون ته سترګې په لاره دی. زه نن له خلکو سره ولاړ یم، نه له بل چا سره او له هغو پرته چې ریښتینی اصلاحات غواړي له نورو ټولو سیاستوالو سره بایکاټ کوم. په ټول وضاحت او صداقت سره د فاسدانو د مارش د مخنیوي لپاره د خلکو پراخ پاڅون او ستر انقلاب ته انتظار یم. سیمه ایزو ټلویزیونونو د عراق صدر اعظم آل عبادی وښود چې په زرغون سیمه کې له خپلو ساتونکو سره ګرځي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې هغه یوه نامعلوم پټ ځای ته تښتېدلی دی. الیبادی امنیتی ځواکونو ته امر کړی چې هغه مظاهره کوونکي عدالت ته راکاږي چې د بغداد زرغون زون ته ننوتې د پارلمان پر غړو او امنیتي ځواکونو یې حملې کړي او دولتي ملکیتونو ته زیان رسولی دی. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو دفتر چې ودانۍ په همدې زون کې د دغو مظاهرو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی پر دغو مظاهرو انتقاد کړی دی او ویلي دي چې هغه به کړکېچن حالات نور هم خراب کړي. یو امریکایي چارواکی وویل چې په بغداد کې سفارت نه دی تخلیه شوی.
د نوریاس نوری راپورت غواښوي. په دونیم بجو یو ور بیا درته لند خبرونه لرو، خو مخکې ترغه ځینې هغه سمسونه لولم چې تاسو د افغان بیسیم د تاسو اتلس میرې لاري ازادي رادیو تاسو ته ولیدي. په دې کې یو اس ام اس د محمد الله په نوم د هلمند ولایت د لشکرګا څخه دی. په دې اس ام اس کې لیکل شوی دی کچیر ولسمشر اشرف غنی هغه طالبان چې په زندانونو کې دی اعدام کړي دا به شګام وي. د حنیف قاری په نوم یو بل اس ام اس هم لرو، دی لیکي اشرف غنی که د حقانی شبکې غړي اعدام کړي دا د حل لار نه ده. او بل اس ام اس د پکتیا څخه د وزیر منګل په نوم دی، دی لیکي ولسمشر اشرف غنی باید د روسیې سره امنیتي تړون امضا کړي ترڅو افغانستان ملي پوځ ښه تجهیز شي. اوس دوه نیم بجې سولې، یو ار بی ال لنډ خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 45 وسلوال مخالفین وژل شوي، 50 تنه ټپیان او 9 نور ژوندې نیول شوي. د بلخ پولیسو 8 تنه وسلوال د 9 کسانو د وژنې په تور ونیول. د ننګرهار په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د عباسین ځاځي د قتل په غبرګون مظاهره وکړه او دغه عاملونو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. د افغانستان د خوراکي کارګرانو او مزدورانو ټولنوي امنیت کار او د کارګرانو ارارخیز حقونه د دوی هم د غوښتنې دي. د دغه ټولن رئیس لیاقت عادل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په همدې مخنن د کابل په وزیر چمن کې یوې تریازیا غونډه هم وکړه. د عراق صدر اعظم حیدر البادی نن چارواکو ته دستور ورکړ هغه مزارج چیان ونیسي او عدالت یې راکش کړي چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندي ساحې ته داخل شوي. ور پر وکیلانو او امنیتي ځواکونو یې عمله کړې او دولتي تاسیسات یې زیانمن کړي دي. او د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یوې حملې له کبله درې ترکی سرتیري وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي.
د همدې خبرونو تفصیل زموږ پر انټرنیټ باندې هم موندلای سي. ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم پام وکړئ د دې محل مهم اقتصادي خبرونو ته چې وروسته به د روغتي خبرونه هم پیل سي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې هغه ولایتونه چې د وارداتي برښنا څخه ګټه اخلي د برښنا په بیو کې به 15% ډیر والی راشي. دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته د دغه بیو د لوړی دولت د ډالرو لوړوالی په ګوته کړ.
در حدود
د وای هغه ولایتونه چې د وارداتي برښنا څخه ګټه اخلي د برښنا په بیو کې به 15% ډیر والی راشي. د شارل توحیدی په خبره ک چې د ډالرو بای راښته شي نو دوی به هم د برښنا بای راټی ټکړي. د بلخ ولایت مالولو شوزو د خپل لاسي صنایعو او لبنیاتو یو نن لارتون جوړ کړ. د دغه ولایت د مالولو شوزو د ټولنې مشر پروانه احمدی ازادي رېټول چې په دغه نن لارتون کې یو سلو مالولو شوزو خپل لاسي صنایع او لبنیات نندارې ته شولې و. د غلی احمدی په خبره دغه 15 ورځنی نندارتون لاري مالولو شوزو کولای شي چې خپل لاسي صنایعو ته بازار موندنه وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د جنوب بهرنیو اثر سره دا ډول بلدیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ یو دیش پوله، یو یورو و اوی افغانۍ او 15 پوله، یو پاوند 89 افغانۍ او اوی پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 548 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې ز ناجیه صفایسته چهر کلی کوم. په دې پروګرام کې نن د ملاریا ناروغي د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. د افغانستان د عامه روغتیا د مسولینو د معلوماتو لمخې د 2015 میلادي کال په اوږدو کې په ټول نړۍ کې په دې ناروغي 214 میلیونه خلک اخته شوه دي. په افغانستان کې هم د هوا له تودېدو سره د دې ناروغي د خبرېدو خطر اندېښنې په زیاتېدو دي. د همدې موضوع په اړه خبرې کوو او په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال میلمه دی چې لومړی ډاکټر صاحب ته خره لاس وي.
مننه. خیر وسې ژوندۍ ګړندۍ اوسې.
ډیره زیاته مننه تاسو اوریدونکو هم د ملاریا ناروغۍ په اړه کومې پوښتنې لرئ نو ټلیفون وکړئ. موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0992153 بل شمیره ده 0992253. نن د ملاریا ناروغۍ په اړه خبرې کوو. تیرونی د دغه ناروغۍ نړیواله ورځ هم وه. اکثر اوریدونکو سره به پوښتنې خو راځو د خبرونې په سر کې. ډاکټر صاحب، ملاریا څه ډول یوه ناروغي ده او څنګه انسانانو ته انتقالیږي؟
د ستر واک په سپیشلی نامه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې آسته سلامونه، نیکی هیلې او پیرزوینې وړاندې کوم. ناجیه صافی صاحب، ملاریا یوه پروتوزوئی انسانی ناروغي ده چې اکثرا د یو خزینه انافیل غوماشي په واسطه باندې کله چې یو ککړ انسان وچی چی د هغې څخه وینه اخلي او نور انسانانو په چیچلو سره دغه ناروغي بل انسان ته انتقالیږي. دغه ناروغي چې دا اکثرا پخوا به فکر کېده چې کله هوا ګرمه شي دا ناروغي به منځ ته راځي، ځکه یې پیدا نوم یې خیه مال ایریا، مال خرابې ته وایي او ایریا هوا ته، چې د خرابې هوا له امله ممکن دا ناروغي رامنځته شي. ولې د وخت په تیریدو سره بالاخره علماو دې نتیجې ته ورسېدل چې نه، دا ناروغي د ککړې هوا له امله نه، د خرابې هوا له امله نه، دا د یو انافیل خزینه غوماشي په واسطه باندې کله چې انسان وچیچل شي دا ناروغي منځته راځي. اوس به سوال دا پیدا کیږي چې کله یو انسان د یو خزینه غوماشي په واسطه وچیچل شي، د دې پلیاړو کې خپل د دې ملیریا پرازیتونه موجود دي، او کله چې دا ور پیچکاری کړل د وینې د لارې بلومړی دا زی زیګر ته، د چا زیګر ته بزی، د انسان هغه که ماشوم وي که غټ وي که خزینه وي که نر وي، دغه پرازیتونه بزی په زیګر کې با خپل رشد او نمو ودی ته ادامه ورکوي تر څو پورې تکثر وکړي. کله چې تکثر وک او اعظمي حد ته ورسېدل بل اخر د وینې جریان تخپریږي. کله چې د وینې جریان تخپارو شو نو په همدغه وخت کې دوی د وینې د حجراتو سره حجرات یا ژوندینه کې اخته کوي. په دغه ژوندینه کې دوی خپل رشد او نمو ته ادامه ورکوي، او بل اخر کله چې دوی رشد او نمو په اعظمي حد ته ورسېږي په همدغه وخت کې دی چې د وینې سره کرویات په وچوي. کله چې وچاو دیدل دغه مرض د انسان د بدن ټول غړي موفول شي. کله چې د بدن ټول غړي اخته کړل، موفې کړل او خپل یو سو عمده نخې نښانې به په مریض کې راښکاره کیږي، چې د نخو نښانو د راښکاره کېدو سره به چې هغه به موږ او تاسو د خپرونې په جریان کې وو. دغه ناروغي چې دا چون څو ډوله لري په دې بابله باندې به موږ او تاسو خبرې وکړو. د ډولونو سره سره د دوی د وخامت مسله ډېره زیاته مهمه ده چې کوم ډول ډېر خطرناک دی، کومې نخې نښانې منځ ته راوړي. خو په یاد ولرئ چې دغه ناروغي د نهو ورځو نه نیولې تر دېرش ورځو پورې په یو وګړي کې راښکاره کیږي. د بیلګې په ډول باندې زه مشرقي ته نن ځمه، دوه ورځې درې ورځې هلته تیرومه، خو کله چې کابل ته بیرته واپس راستون شمه دولسمه دیارلسمه ورځ باندې ماته تبه، لړزه او خوله او ځینې نورې نخې نښانې راکې راپیدا کیږي. دا په دې معنا باندې چې د دې ناروغۍ د نقاهت دوره چې ده دا د نهو نه تر دېرش ورځو پورې ده. ولې موږ او تاسو که د ډولونو په باب لوویو څلور ډوله لري خطر.
ډاکټر صاحب، په بخښنې سره د عبدالقیوم اړیکه به واخلو، بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان، تا ته ډاکټر تا ته د کوم سلامونه وازه د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ ته ولکم خبر کوم.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ.
د ډاکټر تاسو ما دا پښتنه د ما ویل ما ول دا اوس دا و ما شو سمور سره کم ځان و ګورې ته منه پښ ګورم.
ښه، څه ډول ځان وژغورې تر څو له دغه ناروغۍ نه مخنیوی وشي؟ ډېره مننه عبدالقیوم ولا کندهار نه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ د دوی پوښتنه که ځواب کړئ، بیا به راځو د نورو مسایلو ته.
ښه، مخکې د دې نه چې د عبدالقیوم پوښتنه ځواب کړو، چون موږ سره د ملتیا وکړي د خپرونې ژغورنه، اکثرا موږ او تاسو د خپرونې په آخر کې به انشاءالله اوریدونکو سره شریک کړو. مخکې د دینه چې د ژغورنې په باب لوندې منګو تاسو خبرې وکړو، د ملیریا پرازیتونه چې دی سالور ډولونه لري، یو تای پلازمودیم ویواکس وی، یوی پلازمودیم فلسی پارم ده، یو اووالی ده او یو پی ملیریا پلازمودیم ملیریا ده، چې زمنګ او ساسو په ټولنه کې د ویواکس کچا ډیره زیاته لوړه ده، ورپسې فلسی فارم ده، ملیریا هم شته ده، ولی د اووالی پیخې په افریقا کې ډیره زیاتې لیدل کیږي. ته ناروغۍ د مخنیوي په باب لاندې کچیرته سره د دې چې موږ تاسو باید مکمل معلومات ورکړی وي، بیا هم دا خبره کړی وي، خو په یاد ولرئ چې د مخنیوي لپاره د هر څه د مخه د محیط پاکوالی یا د چاپیریال پاکوالی ډیر زیات اړین دی. په هغه
ډاکټر صاحب، نبی الله له زابل نه په لیکه کې دی، د دوی پوښتنه اخلو. بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خو سلام تاسو د ډاکټر صاحب او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
نبی الله د زابل نه د ارغنداب ولسوالۍ د شیطان کې د اوسیدونکو یو دی. له ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه لرم، نه ځګانی هغه دا چې موږ اوریدلی دي وایي د ملاریا ناروغي د ملاریا نه مورچه هم کیدای شي، د امریکا ډېر سخت مرض دی. نو که دا څه خبره ده چې لارې په چیرې راځي چې مریض شي ملاریا نه مورچه ثواب ده، د مورچه نخ نه خانه کوي او څومره چې دې مرض ده او ترای څه څه د انسان څخه نه غنه بس د خدای په نوم.
ډېر مننه نبی الله ول زابل نه دې پوښتنه مطرح کړه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ته زړه پورې پوښتنه وي د ژغورنې په باب لا باندې بز دومره وایم چې ملاریا چون یو وژن کې خطرناک ناروغي ده، په دې سترګه باید ورته مونږ نه ګورو. د ملاریا اخته کېدل په ماشومانو کې، په دوزانه خزو کې یا حاملو کې، په زړو کې او ځوانانو کې فرق کوي. نوې ډیره زیاته مهمه ده چې په کم ډول باندې اخته شوی دی، خو د ټولو څخه خطرناک ډول چې د هغې ته ملیریا پلازمودیم پلسیفارم وایي، چې هم دغه ته اکثرا د ځان ساتلو په باب لاندې وایي چې تاسو د جالو څخه استفاده وکړئ، د میاشخونو څخه یا پشخانو څخه، هغه ځینو کې چې ډنډونه پراته دي ډنډونه وچ کړئ. ملي پروګرام خو باید داسې وکړي چې حد اقل باید په ماغ منطقو کې چې د ملاریا پیښې ډېرې زیاتې وي باید دوا پاشي وشي. که چیرته د دوا پاشۍ پروګرامونه نه وي، اکثرا د هغو کورونو شاوخوا ته چې هغوی د هغو اوبو څخه استفاده کوي چې سرونه خلاص دي، میاشي راځي او په دې کې پټیږي. هغه ځینو کې چې ونې ډېرې زیاتې دي، لمدبل ډېر زیات دی، په باراني منطقو کې د دې پیښې ډېرې زیاتې لیدل کیږي، د ډنډونو وچول لازمی او اساسي دی. ولې د مخنیوي په باب لاندې زه نورې خبرې باید دا وکم، هغه ښځې وایي که چیرته دوه ځانې او حامله وي، د ډاکټر د مشورې لاندې باید دوی په وقایي ډول باندې ځنې داسې درمل دي چې نمونه اړین نه دي واخلي، تر څو پورې د ده راتلونکي ماشوم هم د ملاریا څخه په امان باندې وساتل شي او هم د ماشوم د داخل رحمي مړینې مخه ونیسي، هم د ماشوم یا د راتلونکي کوچني داسې نه چې کم وزنه وزېږي. نورې لارې چارې حتی وي، هغه کسان چې سفرونه کوي دوی باید لومړی د ملاریا ضد درمل په وقایوي یا مخنیوي شکل سره واخلي، کله چلته واخیستل بیرته هم چې راځي دوی باید اوسه درمل واخلي تر څو ورځو پورې، ځکه کله ما تاسو ته په دا یاد اوري وکړله چې دا ناروغي د نهونه تر دېرش ورځو پورې په انسان کې راښکاره کیږي. ډیره ژر هغه ملاریا ده چې د فلسیفارم لامل منځته شي، او ویواکس چې دی د نهونه تر دولس ورځو پورې ممکن راښکاره شي. نو که په دغه مسایلو باندې موږ او تاسو پاملرنه وکړو، انشاءالله چې د ملاریا په ژغورنه کې به موږ او تاسو سره پوره همکاري او مرسته وکړي.
بله مننه. رحمت الله له کندهار نه په لیکه کې دی، د پښتنه اخلو. مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم ګرانې، خوشنګې په خیر.
علیکم سلام. مننه. مهرباني
ډاکټر صاحب، موږ دغه پښتنه ده چې اوس خو د دوبي شپې مړه روانې دي، د ملاریا نه جوړې خوم دی، د دغه دفه دي ژر وسي صحیح طریقه ده که داسې معنا وخت پکښې کم تاوان خو به نه لري؟
که پښتنه دې بیا تکرار کړي. رحمت الله خانه،
ما ویل مال د ملاریا نه جوړي چې کوم مشکل دا
خلک مشکل دي د ملاریا د جدا په جر وسی سیدی او کا وخت پکې وزي کم د ډیر تاوان خو بنه کی لکه د اول د جره مخنیوي وته
سم ده سم ده زموږ سره اوس
دغه د کپه ملاریا اخته ناروغ ته د وینې سمره نوړی پایلې بلري له دوی مننه کو مخکې ورور هم یو پختنه مطرح کړه نبی الله خان دا غوې پختنه به هم جواب شي او د رحمت الله ورور هم
میرا نبی الله خان په یاد ولره چې ملیریا چې دا یو پرازیت په واسطه چې د یو غوماشي په واسطه باندې انسان چی او بل اخره دا میکروب ویني ته داخليږي ولې محرقه چې دا هغه دیو بکټیریا په واسطه باندې چې هغه ته سالمونلا ټایفی وای او د هغې انتقال یا ککړېدل انسان د ککړو اوبو او ککړ خوراک لامل منځته راځي. یعنی دغه یوه اصطلاح صافی صاحب رښتیا هم چې زموږ استاسو په ټولنه کې ډیر زیات دود موندلی دی او ډیر غلط اصطلاح ده د طبابت له نظره. ملیریا هیڅ وخت په مورقه باندې نه اوړي، مورقه هیڅ وخت په ملیریا باندې نه اوړي. ولې دا د بعضې هغه زمنګ اوساسو هم مسلک بدبختانه چې د مسلک نه غلط استفاده کوي او ناروغ یاري چې اله ملاریا باندې په مورقه باندې وړي، مورقه په ملاریا باندې وړي. ولی یو شی ته زما ست پام وګرځوم چې هغه منطقي چې هغه ګرم سیروي لمدابل پکې زیات دی، میاشي پکې ډیر دی، د اوبو ډنډونه او د خلکو د اقتصاد سطح خراب ده، ځکه ملاریا په هغو ټولنو کې د چلته بدبختانه غریبي د غربت دی، لختي د کثافات او چټلو نه ډکتي، اوبه پکې ډنډ شوي دي، د هاغو سرخلاص اوبو څخه چې استفاده کیږي په هماغه اوبو کې د بد مرغه هم د مورقي بکتریا چې د رشد او نمو کوي. که دغه اوبه موږ تاسو وچکو بلاخره راځي دا بکتریا کولمو ته او کولمو نه ځیګر ته او د ځیګر نه بلاخره د وجود ټولو برخو ته خپریږي، خپل نخ نخانه او مشکلات منځته راوړي. او په زمین کې د ملاریا ناروغي چې دا ماشین په پام اوبو کې کینی دا ما غزه سخره الوزیو منګه تاسو چی ولی دا په جوته باندې باید تاسو په هیګی چې ملاریا په مورقه باندې نه بدلیږي او مورقه په ملاریا باندې د هر یو خاص خاص او بیل بیل علتونه دي، بیل نه خنی خانی دي او بیل درملنه او تداوی لري.
ډیر مننه کو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری دوستانو یادونه کو چې په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال ملمد او ساجي پختری ځوابوي. مظلوم یار له هلمند نه پلیکه کې د پختنه اخلو. مهرباني. سلام علیکم.
وعلیکم السلام خارجان پختری مو ستاسو سلامونه او ډاکټر صاحب
خیر اوسې. ډیر مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری ملاریا ته خبرونه ځنګړي شوې که کومه پختنه لري مهرباني.
خورجان ډاکټر صاحب خدا غو پښتنه لوست ګرین چیر په لسالې خو د ملاریا مریضي چې دا وی شي ډیر خدا پښتنه زما ډاکټر صاحب څه چې دا ملاریا ناروغي چې یو کس تخته یو بل کس ته ورتللی شي چې غوماشونه خو ته غوماشو خوري ورځي او د دې او د دغه ناروغي پرسته کنهسته د مورکیه
د توپیر پاړه خو ډاکټر صاحب مخکې معلومات دار کړل بیا به هم
مخورجان.
بله
د څه وایم چې مورکا خو د ملاریا څخه نه کیږي.
ها هم دا موضوع ته تاسو ډاکټر صاحب اشاره وکړه خو بیا به هم د دې پوښتنه به جواب شي. ډیر مننه کوم مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
لومړی به رحمت الله خان پوښتنه جواب کوي ویل ک چیرته یو انسان په ملاریا اخته شي ژر ک تداوی شي او ک وخت به تیر شي ناخواله مشکلات خو نه رامنځته کوي. ملاریا یو خطرناک ناروغي ده ک چیرته په وخت تداوی نشي حتی په دماغي ملاریا باندې اخته کیږي، انسان کوما شعوري حالت لمنځه ځي، پختورګي ادمه کفای خو ته وړي حتی وژن کې نه حالت ده. هیڅ وخت باید ځند ونشي، په وخت باندې درمل شي، په وخت باندې باید تداوی وشي. د مظلومیار صاحب پختنه زړه پورې پختنه دي، مسلکی پختنه دي، واقعا باید اوریدونکو په دې باندې پوهیږي. ملاریا داسې ناروغي نه ده چې د ټوخي ناستې ولاړې ملاستې او ډوډۍ خوراک په واسطه باندې انسان نه بل انسان ته خپره شي. ولې که چیرته په کورنۍ کې کم وګړې په ملاریا باندې اخته وي او همدغه ماشې راشي دغه وګړې اخته کړې وي دا بیا وچیچي او ککړې وینه تیار د میاشي په وجود کې موجوده ده، د کور بل وګړې د دې ماشې په واسطه باندې وچیچل شي انتقالي. ځکه خپل هم دوی ول چې زمونږ په ټولنه کې میاشي زخ ډیر دي او یو چیچی ککړ انسان او چیچی روغ انسان ته چیکل پچکاری کې هغه په دې ناروغي باندې اخته شي. خو په یاد وساتئ ځنې نور لارې چارې هم دغه سیدی ک چیرته په کورنۍ کې کم انسان ته د وینې اړتیا پیدا شي، خزه دا زیګون کوي، یا یو کس ته موټر ټکر وه کم خونه سر مخامخ شو، کچیر ته په ملاریا ککړه وینه بل انسان ته انتقال شي هم د ملاریا د انتقال سبب ګرځي. ولی د ناستې ولاړې خوراک او په یو ځای ژوند کې په ساري ډول سره د ملاریا ناروغي یو بل ته نه انتقالیږي.
ښه قرصه پښتون په لګه کې د دوی پختره به واخلو. مهرباني وکړئ السلام علیکم.
بله محترم نجیب صافی خوري ته د سلام علیکم کوم. دا د دوی له او ساسو درنه مې نو ډاکټر صاحب اقبال ته هم خوشاله یم چې دوی په پروګرام کې را سره دي. محترم
دغه سلور پختنې وي د جواب شي. مننه مهرباني وکړئ.
قاری صاحب خو ډېرې ښې مسلکي پختنې وکړلې او داسې ښکارېده لکه د اهل طب چې اوسي. خو په آخره کې یو څو پوښتنې داسې وي چې بیرته دا دغه کړه چې قاری صاحب رښتیا هم چې د طب ډاکټر نه دی خو مطالعه ډیره لري. زړه پورې پوښتنې دي. خپله ملیریا چې ده د دې غوماشې شپږ ډولونه لري چې هر ډول یې کولی شي چې د ناروغۍ لامل وګرځي. په زمن کې که چیرته ماشوم د مور په نس باندې وي وګورئ د مور او د ماشوم ترمنځ یو تړاو یا ارتباط موجود دی چې هغې ته پلاسینټا یا مل وایي، چې دغه پلاسینټا یا مل په سلهاو ناروغۍ نه پرېږدي چې د مور څخه ماشوم ته انتقال شي. په زمن کې هغه میندې چې ماشوم په نس باندې ولري د یو معالج متخصص ډاکټر په واسطه باندې په وقایوي شکل سره دوی ته ځینې دواګانې ورکول کیږي، چې دغه دواګانې باید د حمل په جریان کې واخلي. خدای نه خواسته داسې نه شي چې دغه ماشوم د مور په نس کې په ملیریا باندې اخته شي. دا یې بهترین لاره چاره ده او د حل لارې دي. که چیرته کومه مور په ملیریا باندې اخته وي، رسنیو دا نه دي ښودلي چې د شودو د لارې به دغه پارازیت چې دی د ملیریا دا به ماشوم ته انتقال شي او ماشوم به پرې اخته شي. هغه مور چې په ملیریا اخته وي ماشوم ته شوده ورکولی شي. څلورمه پوښتنه دا ده چې کله په ملیریا اخته کسانو باندې کمې غذاوې او کم خواړه باید وخوري. چون ملیریا خپله یو مرض دی، خطرناکه ناروغي ده، د وینې سره حجرات ډیر زیات موفي، ډیر زیات تخریبات پکې منځ راځي او په آنی ډول سره د کمخونۍ لامل ګرځي، نو هغه خواړه چې د مڼې په ډول، د مثال په ډول مڼه ده، مڼې نه باید استفاده وکړي. میوجات باید ډیر وخوري، په کافي اندازه سرمایات وخوري. او دا خبره هیڅ په کتابونو کې موجوده نه ده چې کم خواړه باید وخوري ونه خوري. اقتصاد ته د خپلو ګوري، د ژوند شرایطو ته دی وګوري، هیڅ داسې خواړه نشته دی چې موږ او تاسو د ملاریا په ناروغۍ کې ناروغ ته ووایو چې دا مه خوره.
بلې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. محمد یوسف له هلمند نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. السلام علیکم.
نیمروز نه بخیر راغلی. مهرباني
دغه سلام ډاکټر صاحب سم دا پوښتنه کوي د ملاریا مریضي چې دا اراد ولایم لري او څومره مده په وجود کې پاتې دی شي.
مننه کو دغه پوښتنې که هم یو څه ځواب شوي بیا به هم معلومات درکړي ډاکټر صاحب. مهرباني وکړئ ډاکټر.
رازو د ملاریا نه خونه خانو ته وای چې د ملاریا نخې نښانې چې دی دا د ملاریا د نوې پورې اړه لري، چې آیا دا وی واکس نه، پلسی فارم نه، ملیریا ده لبل پلوه د دین خنی خانی چې دی اکثرا په پلسی فارم ډول کې په آنی ډول باندې راخکاره کیږي او خطرناک او شدید وي او په پلازمودیم ویواکس کې که په خلاصه ډول زه یاداوري وکم چې درې ډوله نښې به په ناروغ کې راخکاره کیږي. یو ته کول سټیج وای ډاکټر صاحب یخنی مې کیږي، خو مخکې د یخنی نه که چېرته په تبه باندې وګوړیږو اول ممکن مریض ته تبه پیدا شي. تبه به ولې پیدا کیږي؟ کله چې په وجود کې خپله دا د سرو حجراتو تخریبات زخ زیات رامنځته شي، دا خپله د تودوخې د درجې د لوړوالي لامل ګرځي. د دې سره سره به په څنګ کې مریض ته زړهبدي، کانګې، استفراقات او د ځان دردونه او د زنګونونو بندونو دردونه را پیدا شي. همدغه موده کې د تبې پسې به مریض ته داسې یو لړزه را پیدا شي چې حتی په یوه بړستنه او کمپل کې به نه تودیږي. دغه مرحله هم په هر ناروغ کې فرق کوي، وایي چې تر نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې شاید ادامه وکړي. همدغه موده کې په مریض باندې یوه بله مرحله راځي چې دې ته وایي د سویټنګ سټیج، خولې به پیرا شي. وایي به ډاکټر صاحب چې اول تبه راغله، لړزه را باندې راغله او داسې خوله شومه چې حتی بړستن کې مملا او کالي ټول په خولو باندې لامده شو. دغه نښې ډېرې بارزې او برجسته دي. ولې کله کله داسې کیږي چې د تودوخې درجه راټیټه شوه، خوله شوه، د یو څه مودې دپاره مریض آرام وي، سردردي پکې منځته راتللی شي؟ د بده مرغه که چیرته موږ او تاسو په همدغه وخت کې ملیریا ته سړی توجه ونه کړي، په وخت باندې د تداوي نه شي، ممکن مریض په داسې یو مرحلې ته لاړ شي چې دغه مرحلې نښې نښانې پکې موجودې وي او د مریض شعوري حالت خراب شو. په خبره باندې نه پوهېده، وایي چې نیمه شعوري حالت خراب دی او صحیح خبرې نشي کولی، نه صحیح اوري، نه تختکالوم ارتباط دی او بل سره موجود دی، چې دا یو خطري نښه ده په ملیریا کې. د دې سره سره که چیرته مریض د کیناستلو او د ودرېدلو توانۍ د لاسه ورکړله، دا یو خطري خطرناکه نښه ده. که چیرته په مریض کې سره د دې مسایلو تنفس خراب شو، زر زر سا اخیستله، که په ماشومې که په غټانو کې، یا د وینې فشار په آنی ډول سره سقوط وکړه، لاسونه او پښې یخې شولې، او ویل چې ډاکټر صاحب یا په کور کې دغه وویل چې د خونه مې سا وځي، وجود یې یخ شو، دغه حالت ته موږ او تاسو شاک وایو چې په دې وخت کې باید ډاکټر د مریض فشار وګوري چې څومره یې سقوط کړی دی. د دې سره سره که چیرته په مریض کې د خوراک او څښاک څخه ولی د مریض اشتهای خراب شو، بالاخره دومره وضعیت د خراب شو چې توانایي د دننه لرل دا یو خطرناک حالت دی. که چیرته په مریض باندې حمله راتلله یا جټکې، او د دغه جټکو یا حملو راتګ په سلیر ساتو کې د دوه ځلو څخه زیاتو، دا خطرناک حالت دی. ډاکټر باید لابراتواري معاینات دستي مریض ته ورکړي که چیرته د ده د وینې د ګلوکوز کچه کمه وه، هایپوګلایسیمیا ورته وایي، باید تداوي شي. که چیرته تنفسي لوړو میټابولیک اسیدوسیس ورته وي، چې دا یو خطرناک حالت دی. که چیرته د هیموګلوبین کچه د 15 ګرام ملي ګرام پر ډیسیلیټر نه کمه ودا، شدید کم خونه دی، باید وینه واخلي. او که چیرته په لابراتواري معایناتو کې د پرازیت سویه به حد زیاته لوړه وه، خپل د زیاتو پرازیتونو لوړواله مریض وخامت خواته بوزي، بالاخره دماغي حجرات موفي، سیربرال اډیما په دماغو کې د پړسوب لامل ګرځي، پلمونری اډیما په سږو کې د مایاتو د راټولېدو د پړسوب لامل ګرځېدلی شي. حتی بدبختانه که چیرته ملیریا په اساسي ډول سره ونه درملیږي، رینل امپیرمنټ یا پښتورګي عدم کفایت خواته بوزي، که چیرته د پښتورګو د کیراتین د یوریا سویه په یو ملي مایکرون کې 215 ملي څخه لوړه وه، دا یو خطرناک حالت دی. که چیرته په وخت سره تداوي نشي، خدای نه خواسته هغه غړي چې هغه ته موږ او تاسو پښتورګي یا بډوډي وایو حیاتي غړي دي، د دې د موفیدو لامل هم ګرځېدلی شي.
او دغه د کومو نښو یادونه چې تاسو وکړه په لویانو او ماشومانو کې سره یو رقم ته دي که نه توپیر لري؟
نه، دا خو چون یو مختلطه ناروغي ده، ممکن په هغه ماشومانو کې چې هغه په پلمونری یا پلازمودیم وی واکس باندې اخته وی پاغه کې خفیفه وی په غټانو کې کچیرته په فلسفارم باندې اخته وی پاغه کې په مختلف ډول سره خو په عمومي ډول سره کچیرته اوریدون کې د طبي د طبي څخه وروسته د لړزي زړه بادي کانګو سردردي او د خلو من سراتګو بيشتهي موجوده وي او منتقم داسې وی چالت د ملیریا پیخي په کور گاوند او کلی کې تیر شي وي باید په وخت باندې خپل مریض ډاکټر ته بوزي او باید زر تر زره لابراتواري معایناتو کې او لازمه درمل نورته باید پایل کی.
یو نړیمن دوستانو بیا هم یادونه کوو چې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال به د خبرونې په دویمه برخه کې هم لمن سره د ملاریا ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو به موږ ته معلومات راکړي. درې بجې دی، د درېو بجو مهم خبرونه له ویدا برکې څخه ورو